سلامت اوسئ نعیمي صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د هلمند د سولې د کاروان د وروستیو اقداماتو او د غرس د سولې د نورو هلو څلو په باب راپورونه لرو. د هلمند د سولې کاروان غړي غواړي چې سرلننه د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته، البته په کابل کې، پرلت پیل کړي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. ولسمشر غنی له وچکالی ځپلو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوز د سوریې په خاوره کې د داعش 15 غړي وژلي دي او پاکستانی طالبانو نوی مشر او مرستیال ټاکلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافی مرستې نه دي شوي. له ارګله یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرون شپه خپره شوه، ولسمشر غنی ویلي چې د وچکالی او سیلابونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستو رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلي غنی له وچکالی سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. په کندهار کې د شوراباک د سړک جوړونې 43 انجینران، تخنیکی کارکونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان 3 ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته لدی و تختول چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشانه او سپینجیری هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شویو کسانو شمیر 3 شودل شوی و او دا هم ویل شوی و چې د هغوی په منځ کې 40 ساتون کې دي. خو وروستي معلومات شي چې 40 کارګر او نور تخنیکی کارکونکي یا انجینران دي. تر دې وړاندې تیره میاشت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټاپي د نلیکې د پروژې شپږ سروې کونکي وژلي وو. د هلمند سولې د کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته 3 پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي 3 په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناسته کوي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. د موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
تکل شاوخه 3000 درجه به زمکه باندې هندواني کرل شي بي دي او لامل هم دا دي چې سکل پر عمرني وختونو کې خو پډيري سیمو کې د کونارو خر بنه شو او بزګر خپل زمکه د هندوانو لپاره برابرې کړې بي.
سشکل به پنګر هر کې د هندوانو حاصل 3000 ټنو ته ورسیږي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. پاکستانی طالبانو پرون شنبه خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو بیاند محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې مفتی نور ولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د عراق پوز وایي چې د سوریې پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي دي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې وویل چې اف شپارس جنگی الوتکوی د جمعې په ورځ د سوریې په ختیځ ښار دایرالزور کې د داعش ته وسلوالو یوه غونډه بمباري کړې ده. د سوریې دایرالزور ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزور کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر د رسنو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وشل شوی دی. په سعودي عربستان کې له 3 وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل موټر وچلوي. د تیر شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یو ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند پلار یا ورور ارتیاته سعودي شزي ضرورت نه لري. په سعودي عربستان کې شزو ته د موټر چلولو اجازه ده. دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یوه برخه ده. د بشري حقونو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې شزو ته اجازه نه ورکول چې موټر وچلوي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال او پولند له کولمبیا سره مخامخ کیږي. پرون شنبه هم درې سیالۍ وشوي. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 15-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله. او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني 1-2 ماتې وخوړه. زموږ شخله آزادي راډیو اورې ساعت 8:06 شوي. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلتوړاندې نن د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر ته ناسته کوي.
کچیرې دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله پکې.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ په نوم د سولې لپاره ولسی خوځښت پیل شوی دی. دوی وایي
روان جنگ پردای جنگ ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالی او په دغه ولایت کې د غنمو حاصل خورا کم کړي.
ساکالی وچکالی د باران نه ونسل بس د منګه د غنم باندې ذکر دی او په منګه نقص کوو.
په خوست کې د یو شمیر دکاندارانو او په کونړ کې د کندو دستونزو حال درکو.
الله لرو چین لرو پټین لرو پلن لرو کنده خزین دغه یو بچی مې دی دغه مریض دی.
د دې یو ځین نور موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه لرو او د غرس 219 پروګرامونه. لومړی موضوع د هلمند د سولې کاروان به نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته خپل درې ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوز له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو د اوربند ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی خو دوی مایوسه نه دي. وسلوالو طالبانو پر دې موضوع څه نه دي ویلي خو د پرلت د غشتونو په باب ویل کیږي چې طالبانو منفي نظر څرګند کړی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې واوري.
د هلمند سولي کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخته د درې ورځنی پرلت په ترڅ کې درې اساسي غشتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه ده چې کچيري دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دي چې زرکشینی به سوله وکړي. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان له جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراد.
شغلي وطندوز زیاته کړ چې پراتونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو، پاکستان، ایران، روسي او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویان دویل چې د امنیت په برخه کې له هیڅ ادمرستې غوښتنه نه ده کړې او لچا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرلتکونکو د دوی مرستې ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لورې په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو کله دې سره هم چیرې نن یې اړتیا پیدا سوه موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند د سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځنی پلی حرکت وروسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وایي چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د سول یو کاروان چې له پېښور روان شوی پرون لغمان ته ورسید. بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د یو کوچني اختر په دریو ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډېر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال یې غوښتنه وکړه چې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو وسلوالو طالبانو د اوربند د تمدید غوښتنه رد کړې او حملې جاري ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبه په ورځ سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې 1.5 عسکر او پولیس ووژل. وسلوال طالبان د امریکا سره په مخه خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
په کابل کې مو د هلمند د سولې د کاروان د برخوالو د نوی پیلیدونکو پرلت په باب واوریدل. د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د سولیز چاپیریال د رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا سولې شخ په نامه یو ولسی خوځښت پرون په ګردیز کې خپل موجودیت اعلان کړ. په دې ولسی خوځښت کې راټول شوي قومي مشرانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپیریال د رامنځته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي په دې راپور کې واوري. لومړی دغه راپور په سر کې د یو قومي مشر له لوري د همدغو موادو په باب جزئیات وړاندې کیږي.
روان جنگ پردای جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لار هوار شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملي او انساني ارزښتونو په چوکاټ غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ
دا په پکتیا کې د ګنډشمیر قومي مشرانو او استادو د اتورځنی باس په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت د مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوي چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د دیر لسول سوالیو د مرکز په شمول ټول قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک اعلان کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابی کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل که چیرې د جګړې کوم لوری د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
زمو شغله ازادي راديو اوري اته بجیاو 15 دقیقه شوي. د کندوز ولایت د کرنی او مالداری ریاست وی سش کال په دې ولایت کې وچکالی او د ورشتونو د کموالی له کبله د غنمو په حاصلاتو کې بېساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% اړتیا د للمي ځمکو غنمو پوره کول، خو سش کال د ورشتونو د نه ورېدو له کبله په دغه ولایت کې د څه باندې 30,000 هکتاره للمي ځمکو حاصلات له منځه تللی او له کبله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په څه باندې 30,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسیره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو آمر عبدالمجید حافظ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکیو حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,40,272 هکتار
په روان کال کې ځمکه په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکې کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او ځمکه فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بل خو یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې پروان کال کې د غنمو حاصلات دوی کړه لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډیری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دوه تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وروره، سږ کال وچکالۍ ده، بارانونه ونه سول، بس د مونږ د غنم معلوم چې کرلي وو پاک مونږ نه خوښو، بس چې شاید نه شوي، یعنی دولت مونږ سره باید همکاري وکړي او سږ کال مونږ یې چې حاصل محصل وانه اخیستو، ټول شاید مونږ وچسل
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره آبي ځمکه او څه باندې 30,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي. او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې سولې ته خوشبین دي. په دې خپرونې کې مو د سولې د خوځښتونو په اړه راپورونه درلودل. په راتلونکي خپرونې کې به هم په دې باب راپورونه ولرو، خو اوس خوست ته ځو. د خوست سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو دوکانونو نوي داوطلبۍ نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کی جوړ شوې دي. دوی وایي د حکومت لخوا د کرایو د لوړولو مخالف نه دي، خو د نوي داوه طلبي اعلان د ځینو کسانو ترمنځ ناسالمه سیالي رامنځته کوي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي، د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي داوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایو د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډېره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
کیم د کنینه د ملی اردو د پته د تشات په منځکه کې جوړ شوی دی. اغا مصطفی صاحب غوړي چې په دیند به د طلبي وشي او که د طلبي په وشي دغه کسون چې دلته ډیر سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي، دا په څه شکل دی جمع کوي؟ که مصطفی صاحب دې خبره ته زر ور کننن پکت غونډه وکړه، بلاخره به میک بل ورځ یو مظاهره وبسي. ککلای د طلبي په وکړه د یو د کون به اوس چې په 2000 ور کړای دی، دا بلا زره ته د طلبي کل وړي، لا زره ته چې په طلبي کل وړ شو، دا د عام ولس په کسا کې خبره چول دي.
د خوست خار په سوای لوري کې ملي دفاع وزارت نږدې سل جری بزمکه لري چې په دا غزمکه کې خوښه 4,000 خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نور الله په نوم یو دوکاندار چې په دې سیمه کې دوکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو کچېری په دوطلبۍ کې نور هم زیات شي دوی بل سخت ستونزو سره مخامخ شي.
په دې کې دکانې نه دي سفر فار د مثال هر رقم مواد په دې کې خرچي او د دکاندور هیڅ ستونزې د حکومت نه جوړ کړ. خپل کرایې په ټیم رسولې دو مونږ ته ټیکادور روشي ټیکادور د مونږ نه کرایې غوړي مونږ خپل کرایې په میاش کې نه شو پوره کوي چې د ته ورکو او کدا لوړ شي مونږ ته به څه د خبره مجبور شي مونږ کډه بورکو خوست کې افغانستان کې نو اوسېږي وبوزو د ولایت نه.
بلخوا د خوست د مستوفیت مقام وایي چې دوی د دغو دوکانونو د داوطلبۍ پریکړه د عوایدو د لوړولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په خاطر کړې چې په شفاف ډول به یې عملي کړي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا وایي
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا سل جره مځکه سي شل قرارداد کیږي. دا لاله وړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده چې په دې شنبې په ورځ به خیر سره داوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایې پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل. کتونکي وایي که د ښاري صنفونو لپاره په بېلابېلو ځایونو کې ځان ته سیمې مشخصې نه شي نو دا ستونزې او اعتراضونه به تر ډېره وخته همداسې موجود وي.
وسم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. صالح محمد صالح ورته کتنه کوي.
ډیلی بیست خبرونه په افغانستان کې د اوربان پر وروستیو موافقو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دوه اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي شهرونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سرګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلولو طالبانو خپل درې ورځنی اوربند تمدید نه کړ او یوازې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل سول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له یو دیرشمې د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یې یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډېرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړې. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولس مشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربند مسأله یاده سوې چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو ورباندې انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربند دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونې لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند رعایت شایي دا معنی ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربند او تقریبا د دوو لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بېساري وقفه غور وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستاني طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافونو راپورونه خبرېدل، دې ډلې پرون په یو بیان کې د نوي مشر د انتخاب خبر اعلان کړ. د دې ډلې د یو بیان له حوالی ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان د رهبری شورا د نوي مشر او د هغه د مرستیال پر ټاکلو سلا شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوي چې مفتی حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراسانی هم داراز د دې ډلې د مخکنی مشر مولا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دی چې هغه د پاکستان پولې ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پی مشر مولا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نور ولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورن و چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. داسې ګڼل کېږي چې نور ولی مسعود په 9 لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود. مسعود قبایل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پراته دي. داسې ګڼل کېږي چې په دې سیمو کې د حقانی شبکه او هغه وسلوال طالبان چې د حقانی له شبکې سره لاس لري فعالیت کوي. د رپورټونو په حواله نور ولی مسعود د حقانی له شبکې سره هم ارتباط لري. د امریکا متحده ایالاتو د مارچ په میاشت کې د پاکستان د طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر مولا فضل الله په اړه د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو له نظره مولا فضل الله له القاعده سره هم تړاو درلود او په 2010 میلادي کال کې د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې د بمی چاودنې پلان جوړ کړی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پرون د جون درویشتمه په نړۍ کې د کونډو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې ویل کېږي چې په هرو 50 ښځو کې یوه کونډه ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د کونډو ستونزو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
په کونړ کې هغه میرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډیر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه میرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا په خامې دا شوې ده یم ورور د کور کې ومه مور ته انور می صدقه نشته ده دا واته کال نه کاله دا مزایل لا کور کې ولې درڅم نه وشو
کوم ځکه
اسمار کې موږ دا وای چې موږ سره سم کوم کوش
د زراغلی مرور جان چې الله لرو چې نه لرو پټن لرو پلن لرو کند خزم دغه یو بچی مې دغه مریض دې دغه خدمت نشي کولې مزدوري نشي کولې خیاط د خیاطین وته دې
دوی وای دومره مجبور دي چې کده کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روختون ته د رسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري
او نور د الله درګه ته نشي بس نو نه دا کړی چې راځه چې نه دی راغلی باران که تنځو کې دی نه هیڅوک هم نه دی بس دغه ځای کې ناشې د الله په درګه کې دغه څوک کې خپل وخت رو او ناشین
دغه معلولی کندی لا افغان حکومت افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستي وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابیا وای دوی په خپل دفتر کې داسې سن لري چې خپل اړو خويند سره همکاري وکړي.
زمنګ د خويند سره هیڅ کومک نه کړل تر اوسه پورې زمنګ د خويند زوري کې کړي او زمنګ د غي وخه راغلي و چې کور کې یو شند پلی نه وصل په مده چانه قرض کړی دی او راغلي دې پورې بس ډیر زوري کې بشارګان هغه همدغه سوال کوي چې الله دې دا بلخلې ور د غيبو ګل کې او ولادي مړ کې او ولادي نور په افغانستان کې امن راوسلې کې موږ به په خوشي او نور د بقمانده زنانه او مردانه چې دا بلاسو نشي به په خون نشي به مړون نشي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوري د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شو کسانو کندو ته کتابچه جوړ کړي او هر کال ورته 15000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کندو او یتیم ماشومان سره هم د نړیوالو او کورنۍ مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیرات ټولنه هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولین سره کندو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغله نوري وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زده کړی ورکړي.
آزادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت څه. خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي، ستاسې پام د دې سات لنډو خبرونو ته راګرځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل وچکالی او سیلاب ځپلو کورنۍ سره کافی مرستې نه دي شوې. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی ویلي چې د وچکالی او سیلابونو له زیانمن شویو کورنۍ سره دی د مرستې رسولو بهیر چټک شي. په کندهار کې د شوراباک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکی کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته لدی وتښتول چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای بریت وکړ. د هلمند سولې کاروان غریبه نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځې نه پرلت پیل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی، او په کندوز کې کاروانګر وایي چې د غنمو حاصلات د وچکالۍ له کبله ډیر کم شوي دي. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د عراق پوځ وایي چې د سوریې پر ختیځ په یوه هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي دي، او په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. تدونه په خبرونه کې په دې اړه غږی کوچی ولې نن سبا ځوانان د سری د خایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي.
نجونې چې زیات توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکی جراحي کوي.
د سری جراحي کول کومې ستونزې لري؟
سره کې می تغیرات راوسته او لدې کانه می سخته پکیمانه هم.
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان څیره کول کیږي؟
ورسته تاسو هم به بيخي هریږي ک اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جراحي وکي کده شي چې ورسته به ټول عمر لپاره دوی پکیمانه وسی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي ز مسکا هوته کې وړاندې کوم.
دا پوستکی جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې تر سره کیدل، خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د خکولي کولو لپاره د عملیات کوي. معمولا هغه ځوانان دغه سي عملیاتو ته زړه ښه کوي چې له خپل څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري. په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو ترڅنګ د پوزې، سترګو او شونډو غټول یا وړول، د ورځو ښکته یا پورته کول او دغسې د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي. دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي لادو یا ورو.
نو مې سمیته اوس مې نه ته دا خپل شخصي کار د خپل جل سره جوړ کی یا جاري پلاستیکي کوي یا کوم بل ډول ښایسته کوي. زه خدایم چې دا خپل شخصي کار.
زمانه محمد جواد ری کابل اوسیدونکو ایمه. زماله نظر پلاستیکی جراحی خانه ده او څوک چې پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسره کوم مشکل سره مخامخ شي.
د کابل اوسیدونکو نوید پوپلزی وای د هلکانو په نسبت نجونې خپل خایسته ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنورو خکلي ښکارا شي. په همدې خاطر د چیرې د جراحی عملیات هم ډیر دوی کوي.
نجونې چې زیات علاقه آرایش مور دو شان ته کوي نسبت هلکانو ته زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکارا شي. هلکان هم کوي خو نسبتا کم دي، یعنی په حساب ندرت کولی شي چې پیدا کړي چې دوی په حساب پلاستیکي جراحي کوي، ولی نجونې چې زیات توجه لري دوی ته.
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي، خو آیا د لدی عملیات ورسته کولی شوې کنا؟
بل یو ځل می دا امتحان کړی ده، بلې په چیره کې می تغییرات راسته او لدی کانمې سخت پکیمانه هم یم. پس می جراحي کړی ده، مشکل دا چې د ما پزلو یو وختل می چې باید ورکسي دا جراحي می وکړه، خو ورسته له جراحي نه ډیره پکیمانه یم. یاسم زیدا چې مخ می خو لوی و په اندازه چې ما وکړ چې باید پز می اوسي لږ اندازه نه ډیر ورکای ما ته جوړ کړ، چې دا اصلا متدی منلو ورنه و او خوشایند د نه دات سی پس می ورکه سی نظر مختمی د تنفسی لحاظ نه هم ستونزې را تر مسه کوي او بل دم مخ سی یو رقم کاش نسی جوړ می سی هغه را ته هیڅ خاطر نه ده او دا کار میکړی ده په خیمانه ایم ندی کنه می ډیره زیاته اما اول حالت کې چې وای ډیر وکړ.
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي خکولی نه دی او باید خپل چیره بدل کړي لا ذهنی پلو روغ نه دی.
اول خدا چې موږ یو اختلال لرو دی اختلال بد شکلی په نامه، هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده دوی په یو ډول اختلال اخته دي، یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي او دوی بیا کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې هغه عملیات وکړي. دویم کټګوري علت او لامل د دوی هغه ده چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډیر خودکمبی نه دي، یو ډول د حقارت احساس کوي، پر نفس اعتماد یې ټیټ ده او دوی متاسفانه دې ته اړ باسي چې لاړ سي او عملیات وکړي ترسره کړي.
سعدي حفیظي په دې باور ده چې انسان له خپل طبي حالت سره ښه ښکاري او د دې حالت د بدلولو هڅه دې نه کوي.
څو دانې دوستان لرم، ملګري لرم، هغوی پیژنم، دا کار کړی، خپل سترګې جوړې کړې یا مخې جوړ کړی، اته موږ تشویقوي چې موږ باید داسې یو کار وکړو. ما په ځوان کې داسې یو کار نه کوه چې خدای موږ ته راکړي موږ ورته راځي د دې لپاره چې اما طبیعي ښکلا نه باید موږ له منځ نه یوسو، هر څه چې خدای راکړي په هغه باندې باید موږ راضي اوسو.
نوید پپلزه هم وای که چیرې د یو انسان په سیره کې کومه غټه ستونزه نه وي نو د دې هڅه دینه کوي چې خبره تر عملیاته ورسوي.
که چیرې احیا به خودن کوم مشکل نشي، بعضی نسبتا زیات مشکل چې په صورت کې بیا نو په صورت کې مجبوره کیږي، ول غیر دی غو نه نازنه غوړم چې په سیره ته تغییر ورکړم.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ولې ځوانان نن سبا د سری جراحي عملیاتو ته تمایل ښیي یا کوي؟ آیا جراحي عملیات سری ښایسته کوي؟ او که څوک له خپلې سری راضي نه وي څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ولې نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپله څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې دا خپل د څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کیدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دا حالت نه ښه شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري یا مخکې کوم ضربت شي خوړلی وي مخې، یا مثلا کوم جلدی مرض یا پوستکي مرض تیر کړی وي لکه دغه سلدانه یا لشمانیا نور امراض چې د سلک پوستکي خرابوي. ځینې کسان دغه مراجعه دلیل هم داده، حتی موږ ځینو مریضان د ځینې عکسونه ځان سره راولي د امکان لري دوی داسې اورېدلې ده چې جراحي پلاستیک مثلا یا فلمونه تاسو به کتلي وي چې ځینو کسانان چیره یې بدلیږي، یو کس مثلا بل کس جوړیږي داسې فیس ترانسپلانټ کیږي، هغه فلمو مسله ده. داسې واقعي ژوند کې او واقعي طبابت کې داسې شیان هېڅ امکان نه لري. یو تعداد داسې هغه تبلیغات چې کیږي مثلا چې دغه شیان ده که داسې جلدي پروسیجر وي یا مثلا جراحي وي، موږ ورته وایو چې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا ته لرې دونه نه کیږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي، د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي. آیا دغه عملیات د دوی ظاهري جوړښت یا څیره ښایسته کولی شي که نه؟
یو مسله هغه اولی خبره وه چې چا چې څیره نورمال ده خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه، دا امکان نه لري، دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي، دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجر دي، مثلا ځینو کسان سترګو کې لږ پرسوب لري،
دا یو ساده عملیات د کوو کې کېدای شي تغیرات پکې راشي، یا ځینې کسان پزه یې لږ مشکلات لري. دلته لرو جراګانو شته، د مثلا پلاستیک جراګانو دا یا د ګوشګلو ډاکتران دا اکثرا د پزه د ځایونو عملیات یې یو کار هم بد نه ده دونه، کېدای شي ترې واده تغیرات راشي. یو داسې ده چې داسې کلان که دوی وغواړي چې خپل چهره یوازې دا امکان بیا نه لري.
موږ داسې ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغو کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده. خپله جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي؟
دا مسله سل په سل سر کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي دغه پلاستیک جراحي باوجود لده چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده، مسلکي ډاکتران لري او هغوی عملیات هم کړی ده، خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالته هم او دلته هم اختلاطات لري، ځکه چې جراحي خپله یو مغلق پروسیجر ده، سرکار هغه چاړه او دغه ګنډل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل، که داسې اصلاحي بڼه هم لري او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښيي، هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې.
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي، غواړي ښکلي شي، خو بې له دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی ښکلي ښکاره شي، یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو؟
دا فرق یې ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي، بیا هغوی موږ هم کوشش کوي چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سې مشکل نه لري، همدا نورمال حالات ده، نو د کې تغیرات هم امکان نه لري، همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړې. یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري، یو ځوان مثلا د ځوانی دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ، نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي، بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو، دا به درته اصلاح کړو او نور د چای چې د تا دغه سیراغ قالب دغه تغیرات پکې نه راځي، نو تم دونه ورباندې قناعت وکړه. او غیر لغه نه که مونږ خبره باندې قانع نه شو، دوی بیا مستقیم یو روانشناس ته ضرورت لري چې هغوی ورسره وغږیږي. او یو بل خبره ده چې د اکثر د ځواني عمر چې ده دوی غواړي چې داسې ډېر ښایسته معلوم شي، او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن نه تر دیرشو پورې مثلا ایله دوام وکړي یا دیرش نه مخکته. مونږ خلک تاسو پوهیږي چې یو ځوان چې داسې څلېرویشت پنځهویشت ته ورسیږي نو ژوند غم بیا ورباندې ده، وروسته دا شیان بیا بیخي هېرېږي. که اوس دوی داسې یو کار وکړي، داسې یو جراحي وکړي، کېدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه اوسي. د لپاره ښه ده چې لږ ځان هم لږ سوچ وکړي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او هماغه شی چې لري هماغه باندې قانع اوسي، د نه چې دوی ورسي یو جراحي وکړي.
درنو اوریدونکو، ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغو وسایلو چې کیمیاوي مواد لري ښکلی نشي، خو که پاک وګرځئ او د خپل قد او څیرې مطابق سټایل جوړ کړئ ښکلی او جذاب به ښکاره شي. تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالي ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره یې هیواد ته راستانه شوي دي، او د دې ترڅنګ له هیواده د ځوانانو تیښته، د ځوانانو وتل او کډوال کېدل دا څومره ستونزې لري، غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښولی شي، د دې ترڅنګ د لارې ستونزې، په همدې مسایلو باندې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې بحث کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی. میاخیل صاحب، پیل له دینو کول خو ډېره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته، موږ ته مو وخت راکو کور مودن. د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده، تیر ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسې په دې اړه پروګرامونه لرل، دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
هر کال دغه ورځ د منځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده، او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په نولسمه باندې دغه ورځ ونمانځل شوه. تیره ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ونمانځله، چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغه ویل چې 200 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوي منګه هیله من یو چې منګه وشو کولای چې د خپلو دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو، او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي، او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خو دغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب، چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدی خو کېږي. خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی، او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې په 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله، او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 65,000 څخه ډیر زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچې راټیټ
شوه. دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو. د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو. خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي، ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي، او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري، او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې عمله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي، او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري، او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي، د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري، د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي.
سیده چې هغه سي سم رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې. او زموږ هیوادوال نه ځي
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانیږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږ پولو کې یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډېر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نام نامنی ده، په خار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي، تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمېر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د پنځه نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالت دلته خراب دی چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي. زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کېږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کېږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کېږي. د هغوی دپاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ د هغوی د ښه ژوند هیله؟
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ډیر زیاته مننه.
سلامت
کورو ده.
ஜந்தமா ஹே ஹே ஜினே பட்டக்கு பே ஜந்தமா سو خبر اچي خفشي ولا د مخ کې نه هم سرشي بل شيخ د اور لمبشي اي پس خبر اچي خفشي ولا د مخ کې نه هم سرشي بل شيخ د اور لمبشي لک پتنګ غوندې بزان پر سوځو ما لک پتنګ غوندې بزان پر سوځو ما جنے پٹھکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹھکو پی جندما